اسلام آباد آج تک مدارس کے نظام میں اصلاحات کیوں نہیں کر سکا اور مذہبی جماعتوں کو اس بارے میں کیا تحفظات ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں آج کل ایک تنازع جس پر بہت بات ہو رہی ہے وہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا ہے. جب اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے متنازع 26ویں ترمیم کی منظوری دی تو اس میں مدارس کو محکمہ تعلیم کی بجائے پرانے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹر کرنا بھی شامل تھا. لیکن دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 جس میں پارلیمان سے منظوری کے بعد ایوان صدر گیا تو صدر آصف علی زرداری نے اس کے مسودے پر اعتراض لگا کر اسے واپس پارلیمان کو بھیج دیا اور یہیں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکمران اتحاد پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. افغان جہاد کے تناظر میں مدارس کو ملک میں دہشت گردی اور شدت پسندی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور ان کے نظام میں اصلاحات کے لیے پہلے بھی کئی کوششیں ہو چکی ہیں. آج کے پروگرام میں اپنے پہلے موضوع کے طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کیا اور نئے ترمیمی بل میں رجسٹریشن سے متعلق کیا بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شام میں ہونے والی حالیہ ڈیولپمنٹس اور اس کے خطے اور دنیا پر اثرات کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی. حکومتی حلیف مولانا فضل الرحمان مدارس کی رجسٹریشن اور پارلیمان سے منظور شدہ ترمیم کے ایوان صدر سے بغیر دستخط واپس بھیجے جانے پر کیوں ناراض ہیں؟ محمد ثاقب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ثاقب بہت شکریہ. پارلیمان سے ترمیم کے بعد اب کیوں حکومت کو اعتراض ہے مدارس کی ترمیم کے بل پر اور اعتراض ہے کیا؟
اصل یہی وہ امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہی یہ دلچسپ کوسچن ہے کہ اکتوبر میں جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت کو کیا اعتراض ایسا نظر نہیں آیا جو اب جا کر ایوان صدر کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. ایوان صدر کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تعلیم ایک 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ایک صوبائی معاملہ بن چکا ہے, اس لیے اس کی ترمیم, اس پہ جو بھی قانون سازی کی جانی ہے وہ اب صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, یہ وفاقی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. جو دوسرا اعتراض جو سامنے آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے متعلق پہلے ہی ایک رجسٹریشن قانون موجود ہے. سوسائٹیز ایکٹ ہی میں جو ہے جو مدارس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں اور وزارت تعلیم کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. اب اسی ڈائیکوٹومی کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے ایوان صدر کی جانب سے, اور اب تک جو ہے مولانا فضل الرحمان ہو یا حکومت ہو دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں.
تو مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف ہے اس معاملے پر اب؟
جی, مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی رجسٹریشن پر اختلاف نہیں ہے. رجسٹریشن ہونے کے بعد دینی مدارس کو ایک ڈائریکٹوریٹ کے تحت ماتحت ہو جائیں گے. وہ ڈائریکٹوریٹ ریلیجیس افیئرز جو ہے وہ دیکھتا ہے, یعنی کہ ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن دیکھتا ہے.
لیکن اس میں آلریڈی ثاقب اس میں آلریڈی کو 18,000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں مدارس جو ہیں وہ رجسٹر تو ہو چکے ہیں.
آپ کی بات بالکل درست ہے, 18,000 سے زائد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں, اور ان کو رجسٹریشن کے جو دائرہ کار میں لانا, اس امبریلا میں لانا ہی اس سارے پروسیس کا, اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈائریکٹوریٹ کے تحت اگر جو مدارس ہو جائیں گے تو ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی, ان کی خود مختاری متاثر ہوگی, ان کی آزادی متاثر ہوگی. ان کو یہ خدشہ ہے کہ مالی معاملات سے لے کر سلیبس تک تمام معاملات حکومت کے کنٹرول میں آئیں گے اور حکومت کا چیک اینڈ بیلنس سخت ہوگا اور حکومت مجبور کرے گی تمام تر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے. تو یہ ٹگ آف وار بن چکی ہے. ایک جانب ہارڈ لائن علماء ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے, جبکہ دوسری جانب حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام مدارس کو ایک امبریلا کے تحت لانا ضروری ہے تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, ان کی مالی خود مختار, ان کی جو مالی معاملات ہیں ان پر بھی نظر رکھی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عصری علوم کی طرف راغب کیا جا سکے اور یکساں تعلیمی نظام کو فروغ لیا جا سکے.
سو ملک میں جو ہے ایک یکساں نصاب جو ہے وہ نافذ ہو چکے. بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے میں. مدارس کی رجسٹریشن یا ان کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت اور امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر خورشید ندیم نے, جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور کمیشن آن اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کے رکن رہ چکے ہیں اور بہت تحقیقی کام بھی کر چکے ہیں. سیاسی اسلام کے نام سے ان کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو مدارس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے اس وقت؟
دیکھیے اس وقت مسائل دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری ریلیجیس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کس نوعیت کی اصلاحات آنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ حالیہ تنازع جو پیدا ہو گیا ہے حکومت میں اور مولانا فضل الرحمان میں, اس کی نوعیت کیا ہے. اس تنازع کی نوعیت تو بالکل ایک کرنٹ پالیٹکس اور یو کے پاور پالیٹکس کے ساتھ ہے. مدارس کا سارا نظام آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی اسبیت ہے اس کا بڑا انحصار مدارس کے سسٹم پر ہے, اور ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں کسی طریقے سے حکومت کا عمل دخل اس طرح سے نہ ہو کہ وہ اس کے ہاتھ میں استعمال ہوں اور وہ جو ماضی میں جس طریقے سے ایک آزاد حیثیت میں رہے ہیں وہ اس پہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے ہیں. یہ ہے حکومت کا اور ریاست کا یوں کہیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تنازع. لیکن جہاں تک مدارس کے ریفارم کا تعلق ہے, یعنی اس انسٹیٹیوشن کو, اس ادارے کو معاشرے کے لیے ایک مفید ادارہ بنانا, وہ ایک بالکل دوسرا عمل ہے. اور مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست اور مولانا فضل الرحمان دونوں اس سے کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر پاکستان میں جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ مسلک کی تعلیم ہے. یعنی آپ کے ہاں دیوبندیوں کے مدارس ہیں, بریلویوں کے مدارس ہیں, شیعہ مدارس ہیں وغیرہ وغیرہ. جو بورڈز بنے ہیں حکومت نے پہلے بنائے تھے, 5 بورڈ تھے ہمارے ہاں, وہ بھی مسلک کی بنیاد پر, یعنی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا, بورڈ تھا اور بریلویوں کا بورڈ تھا. اسی طریقے سے اب حکومت نے یہ چاہا کہ وہ اس اسٹرینتھ کو کمزور کرے, یعنی اور بورڈ لے کے آئے تاکہ دیوبندی ایک جگہ سے نہ رہیں, بریلوی ایک جگہ نہ رہیں, تو 10 نئے بورڈ قائم کر دیے. لیکن کیا یہ کہ ان بورڈز کی بھی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی اسی طرح سے مسلک کی رکھی گئی. دیوبندیوں کے مدارس بنا دیے گئے, بریلویوں کے مدارس بنا دیے گئے. اصل ریفارم یہ ہونے چاہیے تھے کہ مدارس کو اس سیکٹیرین ڈیوائڈ سے نکال کر ان کو دینی علوم کا مدرسہ بنایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو
ایک پوائنٹ اور ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ان اصلاحات کے لیے جو طریقہ کار آج تک بہت سی حکومتوں نے اختیار کیا, ہم نے پرویز مشرف کی حکومت میں دیکھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا, اس کے بعد ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنا خاص طور پہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جو اٹیک ہوا اس کے بعد, تو اصل مذہبی حلقوں کو بہت سی حکومتوں نے جو اختیار کیا آج کل طریقہ کار, اس پہ اعتراض ہے یا اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے؟ جس طرح سے آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں کہ بورڈ الگ الگ اگر بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک کوئسچن مارک رہا.
مذہبی اداروں کو بنیادی جو اسینشل جوہری اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کا نظام جس طرح سے ماضی میں ایک آزادانہ انتظام تھا, یعنی وہ وسائل کہاں سے لیتے ہیں, وہ نصاب کون سا پڑھاتے ہیں, ان کی یہ جو لبرٹی ہے, ان کی یہ جو آزادی ہے معاشی بھی اور نصاب سازی کی سطح پہ بھی, اس کو کوئی قدغن نہ لگے, نہ حکومت کو مداخلت کرے نہ کوئی اور ادارہ مداخلت کرے. تو ان کا بنیادی ہمیشہ مطالبہ رہا ہے. اب جب آپ ریگولیٹ کرتے ہیں,
خوشی صاحب ایک چیز اور درمیان میں ایڈ کرنا چاہوں گا, تو یہ کیا 80 کی دہائی کے بعد سے ایسا رہا یا ڈے 1 سے جب سے پاکستان بنا تب سے مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے؟
مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے. مدرسوں کا نظام ہمارے ہاں کبھی اس طریقے سے سرکاری مداخلت میں نہیں آیا, بلکہ آپ اگر یوں دیکھیے کہ جو برصغیر کے اندر مدرسے کی ٹریڈیشن ہے, آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب یہ مدارس بنے تھے تو اس وقت اپنے ٹریڈیشن کے دفاع کے لیے بنے تھے, اور ظاہر ہے یہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ انیشیٹو تھا, کوئی حکومتی سطح پہ نہیں تھا, حکومت ظاہر انگریزوں کی تھی. تو جب انگریز چلے گئے پاکستان بن گیا تو مدارس کے نظام کے اندر کوئی اسینشل تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی طریقے سے ریاست کی بجائے اپنے سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہے, ان کے ریسورسز سوسائٹی سے آتے ہیں, ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے سوسائٹی سے آتی ہے. تو اس میں کوئی پاکستان بننے کے بعد بھی جوری تبدیلی نہیں آئی,
تو بہت تبدیلی نہیں. تو حکومت کا یہ کہنا, میرے پاس وقت کی کمی, خوش صاحب کچھ دو پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. حکومت کا کہنا کہ مجوزہ بل جو ہے اس میں سکم ہے, لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے یہ منظور تو کیا, تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟
جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے وہ مجھے اس میں وزن لگتا ہے, اس لیے کہ جو دونوں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ اس ترمیم کے آنے کے بعد تو پیدا نہیں ہوئے, پہلے سے تھے. یعنی یہ بات کہ صوبوں کے ساتھ تعلیم کا تعلق ہے یہ پہلے سے سے موجود تھا. دوسرا یہ ہے کہ 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا مدارس کے ساتھ وہ پہلے سے موجود تھا. تو جب یہ دونوں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں اس طرح کا معاہدہ حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ان کو اعتراض پیدا ہوتا. تو اس کانٹیکسٹ میں تو مولانا کا موقف جو ہے اس میں مجھے وزن دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں نکات جن کی بنیاد پر ایوان صدر سے اس کو روکا گیا وہ دونوں تو پہلے سے تھے, کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ تو نہیں تھا. اس لیے موجودہ چپکلش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات درست ہے.
نہیں لی گئی تھی اس معاملے میں پوری طرح آپ سمجھتے ہیں یا یہ صرف اس وقت چونکہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے لیے ضروری تھی تو اس لیے مان لیا گیا؟
جی مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید کی اس وقت ضرورت تھی تو ان کے جو مطالبات تھے سود کے بارے میں تھا, مدارس کے بارے میں تھا, وہ اس کو قبول کر لیا گیا بنا یہ دیکھے کہ اس کے عواقب کیا ہیں, نتائج کیا ہیں. اب اس کو اگر وہ مسئلہ بناتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ شاید اخلاقاً مناسب نہیں ہوگا.
تو مدرسوں کے فنڈز کے حساب کتاب پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات کا تعلق جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف سے بھی رہا ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟
اصل میں یہ سارا پروسیس تو شروع اسی وجہ سے ہوا تھا نا. اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا حکومت اور مدارس کے درمیان وہ بنیادی وجہ یہی تھی اس وقت کہ اصل ایشو جو پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مدارس کے ریسورسز کہاں سے آتے ہیں, اور چونکہ بہت سارے لوگ ایک ہمدردی بھی رکھتے تھے ان تنظیموں کے ساتھ کی جو بین بھی تھیں اور جو غیر قانونی بھی تھی حکومت اتحاد کی طرف سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو ایک سوال تھا کہ ان کے ریسورسز کا منہ بند کیا جائے, ان کو جو وسائل ملتے ہیں ان کو روکا جائے. تو مدرسے سے چونکہ وہ ایک لنک کر رہی تھیں چیزیں بعض فکری اعتبار سے, تو یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کا جو جتنا آپ کو معلوم ہے اس سارے نظام کے تحت اس کو ریگولیٹ کیا جائے ماہرین ان کے ریسورسز کو جو اس سے پہلے نہیں تھے. تو مدارس نے ریزسٹ بھی کیا جی, لیکن اسٹیٹ نے اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت ایک معاہدہ کروا لیا, اس پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہو سکا.
بہت بہت شکریہ خورشید نظیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مدارس کی جو اس وقت ترمیمی بل کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق تحفظات کی وجہ سیاسی ہے اور مولانا کو یہ لگتا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سے ان کی سیاسی قوت میں فرق آئے گا. مولانا فضل الرحمان کے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق کیا مطالبات ہیں اور انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کا بل 26ویں آئینی ترمیم بل کے ساتھ ہی پیش کیوں کیا, اس پر وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے وزیر تعلیم شفقت محمود سے بات کی. سابق وزیر تعلیم
جی, دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کی جو بیسک سپورٹ بیس ہے وہ مدارس ہیں, اور ان کو فکر یہ ہے کہ اگر مدارس رجسٹر ہو گئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرنا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ ایک رابطہ کا سلسلہ چل پڑا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ شک ہے کہ ان کی جو سیاسی قوت ہے اس میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ اس کے پیچھے سیاست ہے.
سر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے رضامند نہیں ہیں؟
وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل معاملات کو اس طرح ہی ہے جس طرح چھوڑ دیا جائے, کوئی رجسٹریشن نہ کی جائے, کوئی گورنمنٹ کی کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کی ان کے مطابق انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے جیسے پہلے چل رہا تھا.
سر کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مدارس کو ملنے والی فنڈنگ اور وہاں پہ جو طلباء زیر تعلیم ہیں ان کی تفصیلات حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, کیا یہی وجہ ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کے رجسٹریشن کے خلاف ہیں؟
یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ کا ڈیٹا شیئر نہ کرنا چاہتے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سیاسی ہے, کیونکہ جے یو آئی کی جو بیس ہے پولیٹیکل بیس اس میں مدارس کا بہت بڑا رول ہے ایک, اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ مدارس جو ہیں اب صرف مدرسے بن کے حکومت کے ایک منسٹری کے تحت آ جائیں.
سر کیا وجہ ہے کہ مولانا نے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے ساتھ ہی مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق بل جو تھا وہ پیش کر دیا؟
دیکھیں بطور تجزیہ کار میں کہہ سکتا ہوں کہ تجزیے کے طور پہ کہ ان کو دیکھا نظر آیا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت مسائل میں ہے, اور ان کو نظر آیا کہ وہ لیوریج کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو, تو انہوں نے بڑے مہارت سے اپنی پوزیشن کو لیوریج کیا اور اس سے انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا, اور نہ ہی کسی نے میرا خیال ہے غور سے پڑھا اس بل کو, نہ ہی اس نے دیکھا کسی نے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے حیرانی نہیں ہے کہ اب حکومت کو سڈنلی جاگ آئی ہے کہ یہ تو ریورسل ہو جائے گی. دیکھیں نا, ہوا یہ تھا کہ جب یہ اگریمنٹ ہوا تو اس کے نتیجے پہ ہمارے دور حکومت میں ایک ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن بنایا گیا, جو کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 18,500 مدارس کو رجسٹر کر چکا ہے.
کیا آپ نے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو ایگریمنٹ تھا وہ فیٹف کے پریشر پہ کیا تھا؟
نہیں, کیونکہ فیٹف ایک حقیقت تو تھی اور فیٹف کے تحت بہت ساری چیزیں تھیں جو کرنے والی تھیں, لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ کرنا ویسے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے مدارس ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان بچوں کے فارغ التحصیل کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے رجسٹریشن کا جب بات کی تو یہ مدارس کی مدد کی خاطر کی.
سر, مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو بل تھا اس پر صدر زرداری نے اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا. What do you think? What is your analysis کہ صدر زرداری نے اعتراضات کیوں لگائے ہوں گے؟
میرا یہی خیال ہے کہ اس وقت تو انڈر پریشر انہوں نے کر دیا, تو بعد میں جب اس کے اوپر غور ہوا تو پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو جو اتنا کام ہو چکا ہے اس کی ریورسل ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے جتنی پیش رفت, ریاست نے پیش رفت کی ہے, یہ کسی ایک حکومت کی پیش رفت نہیں ہے, یہ ریاست کی پیش رفت ہے. تو اتنی جو پیش رفت ہے اس کو ریورسل کرنے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں میرا شک ہے کہ مولانا کو جو چاہتے ہیں نہیں ملے گا اس میں سے.
سر, اگر مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟
نہیں, مجھے بڑا افسوس ہوگا اور میں سمجھوں گا کہ سیاست کی خاطر اور بلیک میل ہونے کی ہوئی ہیں گورنمنٹ, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ کوئی سیاسی قدم نہیں تھا, یہ ان لاکھوں بچوں کی بہتری کے لیے تھا جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور ان لاکھوں بچوں کی مستقبل کے بارے میں تھا.
اور اب بات کرتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی. شام میں بشر الاسد کے بعد باغی گروہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شام کے مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں. نئے انتظامیہ نے دمشق میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے. حیات تحریر الشام کے ایک عہدیدار نے خبر رسواں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کو بتایا کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بند کیا جانے والا ایئرپورٹ آئندہ چند روز میں آپریشنل ہو جائے گا. گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں 400 سے زیادہ اہداف پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ اسرائیل مخالف گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں. اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں اسرائیلی فوجیوں کو شام کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے شام کی بحریہ کو بھی نشانہ بنایا ہے. تقریباً 2.25 کروڑ آبادی والے ملک شام کے لگ بھگ 30% علاقے پر کئی سال سے مختلف باغی گروہوں کا قبضہ رہا ہے, جن میں حلب میں حیات تحریر الشام اور ملک کے شمال مشرق میں کرد افواج کا جزوی کنٹرول تھا. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر باغیوں کے قبضے اور اسد حکومت کے خاتمے کے بعد یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ شام کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے. تاہم وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق کچھ توازن انہیں اپنے موقف میں اور اپنی پالیسی میں پیدا کرنا ہوگا.
شام میں لوگ ماسکو بھاگ جانے والے بشار الاسد کا تختہ الٹے جانے کی خوشی ابھی تک منا رہے ہیں, لیکن ملک کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے جبکہ علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں لگی ہیں. جنوب میں اسرائیل نے شام میں ایران کے اتحادی کی باقی ماندہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملے کیے ہیں. شمال میں ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور شامی کردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے فوری اقدام کے نتیجے میں امریکہ نے شام میں داعش کے اہداف پر حملے کیے.
امریکہ شام میں اپنے اتحادیوں اور مشترکہ مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ خطرات سے نمٹنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ان کی مدد کر سکے.
اس کے برعکس منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کی حکمت عملی معاملے سے الگ رہنے کی ہوگی.
یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اس وقت کچھ پاگل سی ہو گئی ہے.
شام کا تختہ الٹنے والے باغی گروپ حیات تحریر الشام کو امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے. پھر بھی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ شام کے تنازع سے دور رہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا, یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. تلسی گیبرٹ, جو کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کے لیے ٹرمپ کا انتخاب ہیں اس سے متفق ہیں.
جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا ہے وہ عزم رکھتے ہیں کہ جنگیں ختم ہوں, طاقت سے امن کا مظاہرہ ہو اور تحفظ سلامتی اور امریکی عوام کی آزادی جیسے قومی سلامتی کے مفادات کو مقدم رکھا جائے.
لیکن بشار الاسد کی جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو عدم مداخلت کے اپنے موقف میں اسرائیل اور اردن جیسے اتحادیوں کی حفاظت اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی پھر سے سرکشی سے بچنے کے اہداف کے ساتھ توازن لانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
ایسے وقت میں جب کوئی حکومت موجود نہ ہو یا حکومت ناکام ہو, وہاں کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی کم کرنا, معلوم دہشت گرد تنظیموں کی اہلیت کم کرنا, جب یہ کوئی اور نہ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ ایک دانش مندانہ اقدام ہے, اور میرے خیال میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کرتے رہیں گے.
اپنے پہلے دور حکومت میں ٹرمپ نے اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر اس کے خلاف حملوں کا حکم دیا تھا, لیکن ان کی زیادہ تر توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز رہی تھی. اتحادیوں کو تنہا چھوڑ دینے پر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی گئی. انخلا کے بعد ترکی نے ان کرد افواج کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں جو کہ شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑ چکی ہیں. اس مرتبہ ٹرمپ نے کہا بقول ان کے, دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم دخل نہیں دیں گے. لیکن خطے میں امریکہ کے بے شمار مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسا کہنا عملی طور پر کرنے سے آسان سنائی دیتا ہے. پیٹسی وڈا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
شام میں امریکہ کے سابق سفیر رائن کراکر کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے سے شام کے معاملات میں ملوث ہے اور وہاں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے والے تمام گروہوں اور فریقین سے روابط قائم کرے. وائس آف امریکہ کی افریقہ سروس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں جیسے ترکیہ, اردن, اسرائیل اور لبنان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے.
میرے خیال میں شام میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کیونکہ وہاں ایک جابرانہ حکومت ختم ہوئی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک تشویش کا باعث بھی ہے, خصوصاً اقلیتی گروہوں جیسے مسیحیوں, علاوی اور کردوں کے لیے. اسد حکومت جس کا خود ایک اقلیتی گروپ علاوی فرقے سے تعلق تھا, وہ دوسرے اقلیتی گروہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی. اب جب ایک سنی اکثریت والا گروہ اس تحریک کی قیادت کر رہا ہے تو ان اقلیتی برادریوں کو تشویش لاحق ہے کہ اب کیا ہوگا. فوری طور پر شام میں شہریوں کو بڑے پیمانے پر ضروری امداد کی ضرورت ہے. جنگ کے اس تازہ مرحلے سے پہلے ہی شامی معیشت تباہ حال تھی, تو اب انقلاب نے ناکافی اداروں کو بھی اکھاڑ پچھاڑ دیا ہے جو اسد حکومت کے دور میں موجود تھے. تو عالمی برادری کو سب سے پہلے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جتنا ممکن ہو لاکھوں شامیوں کی مشکلات کو کم کریں جو انہوں نے اسد کے ظالمانہ دور اور خانہ جنگی میں برداشت کی ہیں, اور یہ کرنے کے لیے اہم ادارہ اقوام متحدہ ہے جسے اس امداد کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی. شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ شام میں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا جائے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا شام کے اندر سے کیا جا سکتا ہے اور یہ باہر سے کوئی نظام ان پر مسلط کرنے سے نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے عراق سے سیکھا. میرا نہیں خیال ہے کہ شام میں جلد کوئی اصولوں پر مبنی جمہوری نظام ابھرتا نظر آئے گا. اسد خاندان کی اقتدار کی نصف صدی اور اس سے کئی دہائیاں پہلے وہاں شہریوں کے حقوق کے لیے کوئی قانونی ڈھانچہ بنانے پر زور نہیں تھا جس میں تمام شہریوں کو تحفظ اور روزگار کے مساوی مواقع اور سرکاری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. شام میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور ایسی کسی تاریخ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مستقبل قریب میں شام میں کوئی ایسا جدید نظام قائم ہونے کا امکان نہیں جو قوم کی بھلائی کے لیے ہو. تو میری کچھ زیادہ توقعات اور امیدیں نہیں ہیں.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د کانګرس استماعي غونډه د امریکا د بارنوي چارو وزیر په دې مسلې د جو بایدن د حکومت د پریکړې په اړه د کانګرس د غړو د سختو پوښتنو سره مخ شو. د سوریې د نوي حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو اصول په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته د امریکا په شمول نړیوالو په سوریه کې واکمنو وسلوالو باندې غاکړی چې ثبات ټینګ کړي. او په پیښور کې د یوې افغاني سوداګرۍ فعالیتونه ویدا احمدی وای د نوې ټکنالوژۍ په مرسته ټول کارونه په آنلاین بڼه تنظیم کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د لندۍ 28مه نیټه او د 2023 کال د دسمبر 12مه نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ملي امنیت ویان رحمت الله اندر صاحب سره د خلیل حقانی په وژل کېدو په افغانستان کې د تروریستي لویو ډلو ګواښونه څېړو. زما همکار سمیع الله جلالزی د متحده ایالاتونو د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې د هغه استماعي غونډې جزئیات راسپړي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پکې پوښتنې وشوې. اندر صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته راوګرځم. د متحده ایالاتونو د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې د بایدن حکومت په 2020 کال کې د افغانستان څخه تر وتلو مخکې د ستونزمن حالت سره مخ و. نوموړی چې پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و د افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د جمهور غوښتونکو له سختو پوښتنو سره مخامخ و. د استماعي غونډې د بحثونو نور حال د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې موږ سره دغه اوس د کانګرس د ماڼۍ لمخه مل شوې ده. جلال زی سه بیا هم ستړي مشي د غونډې د بحث عمده ټکی او مهمه نیوکې څوي مېرمنې
خسته جانې. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دغه استماعي غونډه چې په کې د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن هم ګډون کړی وو، په داسې حال کې وشوه چې د بهرنۍ چارو د وزیر د کار پای ته رسیدو ته هم یوازې د ګوت پشمار ورځي او نه پاتې دي. دا غونډه د استماعي غونډه د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په څرګندونو پیل شو چې د غو د کار موده هم په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. مایکل مکال د خپل څرګندونو په پیل کې د بایدن په حکومت توند انتقادونه وکړل. هغه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ویجاړون کې پیښو بلل او ویل چې د کار نړۍ ته اور واچوه. مایکل مکال او یو شمېر نور قانون جوړونکو هم د افغانستان څخه د بایدن د حکومت په بیکارګۍ او نه چمتووالی تورن کړ. اما د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن بیا په خپلو خبرو کې د بایدن د حکومت د کارونو څخه دفاع وکړه. ویل چې دا هر څه د ډونالد ترامپ چې په هغه وخت کې جمهور رئیس و دغه څخه په میراث ورته پاتې و او دوی د دې پروسې د پلي کېدو څخه بل لار نه درلوده. بلینکن په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د افغانستان څخه وتلو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې واشنگتن په چین، روسیې او د نړۍ په یو شمېر نورو برخو باندې تمرکز وکړي. بلینکن همدارنګه د جمهور غوښتونکو قانون جوړونکو دا خبرې هم رد کړې چې ګواکې د افغانستان څخه د امریکا وتلو د واشنگتن اعتبار کم کړی دی. اما بلینکن د ولسمشر بایدن د وغو څرګندونو تکرار وکړ چې ویلی وو د تمه درلوده، توقع درلوده چې د افغانستان جمهوري نظام تر یو وخته پاتې شي. د وویل چې د واشنگتن وړاندوینې دا وی چې د افغانستان حکومت به تر یو کال پاتې کیږي، اما دا هر څه د امریکا د استخباراتي معلوماتو خلاف ژر رنګ شول. اما بلینکن یو مهم خبر وکړ. هغه وویل چې د دوهې قرارداد چې د طالبانو سره واشنگتن لاسلیک کړ د غنی د حکومت اعتبار کم کړ او د افغان ځواکونو روحیه هم راوځپله.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د استازو د مجلس جمهوری غوښتونکو غړو له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د مدیریت په څرنګوالي د بایدن پر حکومت سخت انتقاد وکړ.
تاسو د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د پلان جوړولو ګڼ فرصتونه درلودل، خو برعکس تاسو د پراخو خبرداریو سره سره د امریکا د امریکایي ادباو او زموږ د لسیز افغان همکارانو په وړاندې قریب الوقوع جدي ګواښونو ته پام ونه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د بهرنی اړیکو په کمیټه کې حاضر شو. بلینکن وویل جو بایدن ته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ضرب الاجل پاتې وو او د پلي کېدو پلان نه
وو.
که هغه د پخوانی ولسمشر ژمنې نه وای عملي کړی، زموږ او زموږ د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه له سره پیل شوی وای. طالبانو به د هغه هیواد په لویو ښارونو بیا بریدونو ته مخه کړی وای. نو په دې صورت کې بیا اړتیا وه چې موږ د ځان د دفاع او طالبان د واکمنۍ د مخنیوي لپاره بیا په لسګونو زره عسکر بیرته افغانستان ته لیږلی وای.
د بهرنی اړیکو د کمیټې راتلونکی جمهوری غوښتونکی مشر براین ماس چې دواړه پښې د افغانستان په جګړه کې د لاسه ورکړې وای چې د بهرنی چارو وزارت څخه د وتلو حساب کتاب نه دی شوی.
دا به ناوړه وي چې موږ هڅه کوو هغه حقیقت پټ کړو چې ستاسو شپږویشت ډیپلوماتانو مستقیما درته وویل که تاسې دغه مسیر ته چې پرې روان یاست دوام ورکړئ، دا به یو ناورین وي. موږ باید دا پټ نه کړو.
خو په کمیټه کې جوګپورو دیموکراتانو وویل چې جمهوری غوښتونکو د دغو مشکلاتو د تکرار د مخنیوي لپاره هڅه نه ده کړې.
د جمهوری غوښتونکو دغه په اصطلاح تحقیقات بل څه نه، یوازې ګوندي سیاستونه دي. زما په نظر دا چې اوس ادعا وشي چې هدف یو واقعي قانوني بهیر دی، زه تر اوسه د یوې طرحې د وړاندې کېدو شاهد نه یم. تر اوسه د دغو تحقیقاتو څخه یوه لایحه او طرحه نه ده وړاندې شوې.
د 2020 کال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې په یوې چاودنه کې دیارلس امریکایي پوځیان او یو سلاوی ملکي افغانان ووژل شول. ښه، دا استماعي غونډه په داسې حال کې پرون جوړه شوه چې نن پنجشنبه ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان غونډه او بحث وکړي. یونما د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دې غونډه کې به د نورو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایوبا د افغانستان د وضعیت په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکوي. دا هم ویل شوی دي چې په دې تر دې غونډې وروسته به د تړلو ورونو تر شا هم په افغانستان بحث کېږي. دا د هغو دریو میاشتو غونډه ده چې هرې درې میاشتې امنیت شورا یو ځل په افغانستان کوي او د افغانستان په وضعیت غږیږي. او تنبایو په تیرو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه چې بشري حقونه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، ترهګرۍ او نور عمده مسایلو په اړه د غونډې ګډونوالو ته جزئیات ورکړي.
مننه کور ودان جلال صاحب، د دې غونډې نور جزئیات به بیا هم قدرمنو لیدونکو سره شریک کاندو. تاسو نه مننه کوم. پلو د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه په کابل کې د طالبانو د حکومت کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسولیت په غاړه واخیست. د طالبانو د حکومت د ویان دفتر هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا برید د دوی په اصطلاح د خوارجو لخوا شوی و.
د فرانس پریس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 11مه د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویل چې د طالبان د کډوالو او ستنیدونکو چارو په سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی برید د دغه ډلې د وزانمرګ بریدګر لخوا شوی دی. یوه امنیتي سرچینې امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې په دې چاودنه کې د خلیل الرحمن حقانی تر څنګ لږ تر لږه څلور تنه نور هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت د ویان دفتر په یوه اعلامیه کې ویل چې حقانی د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شوی دی. طالبان په عمومي توګه د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت داعش ډلې وسوال ته کاروي.
طالبان په مابین کې خوارج موجود دي. موږ په بار بار دا خبره کړې ده په چیرو درونی مکالو کې متواتر د سیاسینو امنیتی مسلکی کسانو د خوا د سبې ده. موږ په خپل سترګو لیدلی دي چې خوارج خپل په طالبانو کې موجود دي. هم دغه خبره تاسو وګوري کدا موجود نه وي. طالبانو په چیر درونی مکالو کې ولی په خپل سبب کې تصفیه شروع کړې ده.
یو شمیر شنونکو وایي د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل به د طالبان ترمنځ بې اعتمادۍ ته لمن ووهي.
که دغه انتحار یا دغه ترور یا دغه انفجار د نورو ډلو په واسطه هم شوی وي، د دوی ترمنځ به داخلي کړکیچ لږ نورم زیات کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یونما په ویلامه کې په دغه برید کې چې د خلیل الرحمن حقانی په ګډون تو طالب چرواکي وژل شول غندلې دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی هم پر خلیل الرحمن حقانی باندې ځانمرګ برید غندلې او د قانون منګول ته د پیښې د عاملینو سپارلو غوښتنه کړې ده. همداشان په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر په کابل کې د قطر او سعودي عربستان سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او د ایران د بهرنی چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې د برید په سخت ټکو غندلې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي پخلاین د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله هم د غندلې دی. خلیل الرحمن حقانی طالبان د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی کاکا وو. دا په 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د دغړل تر ټولو جګپړه چارواکي دي چې په یو چاودنه کې وژل کیږي. په 13 کلونو کې د طالبان د بلخ ولایت د ولی په ګډون څو تنه جګپړي چارواکي په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
همدا مسله برا واخلو. د خلیل الرحمن حقانی د وجل کېدو گزار د حقانی پر ډلې او په ټوله کې د طالبانو د لپاره د هغه خطر زنګ ګڼل کی چې دوی تل کمرځخ بللو او په نشټ کې حسابولو. دا د کارپوهانو نظر دی. په دې اړه د افغانستان د پخوانی ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر صاحب نظر هم تاسو سره شریکاندو. اندر صاحب په خیر راغلی ستړي مشه او ډیره زیاته مننه صاحب. طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د داعشتون مبالغه بولی صاحب چې دوی داسه مهم وزیر ورووواژه. د داعش د موجودیت حالت په افغانستان کې د دوی د فعالیت او قوت په تړاو چې دومره لوی بریدې تر سره کړ ساس ورزونه څه ده؟
تبيخ خبره د دې پیښه وکودله. د داعش په افغانستان کې موجودیت لري، یوازې موجودیت نه بلکې د طالبانو تر احساس او ځایونو پوری یا تر وزارتونو پوری تر اوکو ځایونو پوری چې هغه ډېر امنیتي تدابیر لري او خوندي دي او تر اوکو چارواکو پوری چې د وزیرانو تر کچې پوری دي رسېدلی سي. دلته یعنی دغه برید دا هم وښو د لاسې داعش د طالبانو تر منځ زیات نفوذ لري او د مادي معلوماتو یا د تجربې په اساس باندې د طالبانو د داعش تر منځ دا او بدلون را بدلون دا ډېر کم فرق کوي، ځکه چې دوی دواړه د کوم فکر یا د کومې داعیې لپاره چې جګړه کوي د دوی هغه فکري یون ډېر یعنی دوی د فکر له پلوه ډېر سره نږدې دي. په ډېر کم څه باندې طالب داعش کېدای شي او داعش طالب کېدای شي. کوم اجتماعي بې عدالتي طالبانو خپل غړي د داعش لیکو ته سوق کړي دي چې بیا د هغوی په وجه باندې داعش کولای شي د طالبانو هغه مسؤولو ځایونو ته ورسي.
بله، تاسو د طالبانو په منځ کې د داعش د نفوذ ټکی ته یادونه وکړه. دا په خپل د ظرفیت د نشټوالي ترڅنګ، یعنی د امنیت د ټینګولو ترڅنګ، د امنیتي ارګانونو د کمزورتیا ترڅنګ، د استخباراتو په تړاو دوی څه وایي؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان وایي چې موږ لوی لاستراوړنه د امنیت تضمین دی.
نه خو پیښه وکړو د لسې امنیت استخبارات په دې کې پات راغلي او وجم داده دغه سي بریدونو مخنیوي په نسی کېدی. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا ځکه نسی کېدی چې طالبانو د داعش تر منځ هغه تفاوت ډیر کم دی. خپل طالبان هم نه پوهیږي څوک شاید دا طالب دی او داعش دی، ځکه همدغه جامه دی، همدغه کریکټر دی، همدغه فکر دی او همدغه عقیده او باور دی او ام دې باور یعنی هر څه سره مشابه دي. دوی خپل هم درک نسی کولای.
نو دوی دا نوای او کنه منی اوس هم ځکه دوی خود تصفیه د خپل صفوف او پترس کې تصفیوي چارې شروع کړې دي، اما اقلا دوی ته څه په کار ده طالبان د چې سر د اوس نه وکی؟
د موږ د معلوماتو په اساس باندې د تصفیه خبري خپل پلان اندري را جوړ کړی دي. حتی خپل طالبانو په دې باندې اعتراض کړی دي چې تصفیه په کمیسون کې دي تصفیه وسی، یعنی په تصفیه په کمیسون کې ځین داسې کسان دي چې هغه د طالبانو په اند باندې هغه له دوی سره په دې شلکلنه جګړه کې نو ولاړ یا متحد او جمن کسان نه دي. هغه کسان چې شلکاله دلته جګړه کړی دي هغه دغه پورمه نه لاس کوي یا نه امزا کوي. لنډه دا د تصفیه د کمیسون اړه باندې خپل طالبان یعنی د بی عدالتي خبره کوي، نو د تصفیه یعنی دغه تصفیه خپل یو ډله طالبان یا ناراضی طالبان الکړي دي چې هغه طالب په خلاف باندې څنګه ونسي او یا آرام پور کین.
بله، د طالبانو په منځ کې د بی اعتمادۍ مسله هم شته. آیا دغه برید به دغه بی اعتمادۍ کم کی او یا دغه بی اعتمادۍ به لا نورو بریدونو ته لاره پرانیزي؟
طبیعي خبره ده ځکه وزارت تر رسیدل او په دغه سی یو ولپوري چارواکي د طالبانو په ولپوري چارواکي باندې بریټ کول دا پلان او همکاري دواړو ته ضرورت لري. کله داخل نه څوک نه یي یعنی یو څوک همکاري ونه کی دا پلان دا بریټ نسره مستکیدای، نو طبي خبره ده دا شکونه او د زیاتوي اوس هم یو عمومي شک دا د شي د سراج الدین حقانی سکله د طالبانو له لوی غونډې نه راستون سول کندهار نه خبر راستون سوې دی او دلته سي کوم سرګندونی هم کړی وي. هغه دی ملا هیبت الله خان ته په اشاره باندې کړی وي بیا ورسره ستانګ زه ما خبرې تکرار کړې برګونی تکرار کو، نو دوی وایي چې دا پېکه هم دی غبر یعنی ځینې خلک انګیرنې داسې دي چې دا د طالبانو داخلي دغه داخلي کشمکش ته هم اشاره دا وي ان د طالبانو داخلي کشمکش زیاتوي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. وګورو چې تر دې وروسته به څه کیږي. کور ودان او پخپلو چارو کې تل بریالي وسی سي.
مننه،
خوشاله سي. په پیښور کې افغاني سوداګری ویدا احمدی په جلاوطنۍ کې څنګه خپل کاروبار پیل کړ او په پخوې ودراوه په دې اړه په زړه پورې رپورت لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
خو لومړی څو مهمو نړیوالو پیښو ته راګرځو. کرملن نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې روسیا به خامخا د اوکراین لخوا د روسیې په خاوره د هغه برید ځواب ووایي چې د متحده ایالاتو لخوا د جوړ شوي ATACMS ډول توغندیو په کارولو ترسره شو. روسیې د چهارشنبه په ورځ ویل چې اوکراین د آزوف سمندر په یوه نظامي هوایي ډګر باندې د متحده ایالاتو لخوا په جوړو شویو شپږو نوموړو بالستیک توغندیو برید وکړ. د روسیې د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لویدیز اوږد واټن وشتونکو وسلو برید به په ځواب دا صفات نشي او مناسب اقدامات به وړاندې وشي. دا څرګنده نه ده چې روسیه به څه ډول ځواب ووایي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان نن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غزې کې د جګړې د درولو لپاره د اوربند یو تړون درامنځته کولو لپاره نوې هڅې ترسترګو شوې څو جنگ ودرول شي او اسرائیلي برمته کسان خوشي او بیرته اسرائیل ته ورستانه شي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د فلسطین خبری آژانس وفا راپور ورکړي چې نن د ویزای شوی فلسطینیانو په یو کور کې چې د نصیرات کم کې موقعیت لرلو د اسرایلی توغندۍ په برید کې 15 تنه وژل شوي. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د وفا په وینا یوازې نن سهار د پنځمه په ورځ 15 تنه فلسطینیان د غزې په مختلفو سیمو کې د اسرایلو په بمباریو کې وژل شوي دي. بل پلو د امریکا د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن نن د پنځمه په ورځ د اردن د سری بهيري العقبه نومي ښار ته ورسید. د بارنوي چارو وزارت ویلي چې بلینکن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له نسکوریدو وروسته سیمې ته د بحراني وضعیت په ترڅ کې سفر کوي چې ترکیه ته تګ هم پکې شامل دی. د متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزارت په وینا بلینکن بعد اردن عقبه نومي او په ترکیه کې انقره ښار ته سفر وکړي، چیرې چې هغه به د مهمو عربي او اسلامي هیوادونو له مشرانو سره وګوري تر څو د سوریې، اسرائیل، غزې، لبنان او پراخې سیمې او په دې سیمه کې د وروستیو ستونزو په اړه خبرو ته کښېني. قدر منو لیدونکو د بشار الاسد رژیم تر پرزیدو وروسته د امریکا په شمول نړیوال په سوریه کې د واکمنو وسلوالو غواړي چې ثبات ټینګ شي. امریکا د سوریه د نوي حکومت پر رسمیت پیژندلو اصول هم روښانه کړی دي. د وسلوالو مخالفانو مشر ابو محمد جولانی ویلي چې سوریه به بلې جګړې ته نه ځي. خود حقوقي چارو یو کارپو وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د اسرایل او امریکا بمبار د لا بې ثباتۍ خطر زیات کړی دی.
په سوریه کې جشنونه او د نوي انتقالي حکومت اعلان د یوې مثبتې راتلونکې پیلامه ښیي، خو نړیوالې هڅې هم کمې کړې نه دي څو ډاډ ترلاسه شي چې سیاسي بې ثباتۍ او ترپګنۍ د دې هیواد ښه راتلونکې له خنډ سره نه مخ کوي. د بایدن اداره وایي چې دوی به د سوریې نوی حکومت چې د ترهګرو په وړاندې مقابله کوي، د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي او د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کوي په رسمیت وپیژني او ملاتړ به یې وکړي.
He has also outlined
متحده ایالات په بشپړ ډول د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال ملاتړ کوي چې د یو باوري ټول شموله او غیر فرقي حکومت لامل شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو شمیر اصول هم په ګوته کړی چې مونږ باور لرو چې د انتقال په بهیر کې باید مراعات شي. د نوي حکومت جوړول د اقلیتونو حقونو ته درناوی او د بشري مرستو د اسانتیاو برابرول دي.
د سوریې د اپوزیشن مشر ابو محمد الجولانی چې د اسد رژیم نسکور کړ د سې شنبې په ورځ ویل چې هیواد د بلې جګړې لپاره چمتو نه دی.
خلک له جګړې ستړي دي، نو هیواد د بلې جګړې لپاره چمتو نه دی او نه بلې جګړې ته ځو. زموږ د ویرې سرچینه له ایراني ملیشو، حزب الله او له هغه رژیم څخه وا چې قتل عام یې تر سره کړی او نن یې مونږ وینو.
په ورته وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د چهارشنبې په ورځ ویل چې ایران داسې شواهد لري چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پرځول د امریکا، اسرائیل او د سوریې د یو ګاونډي د پلان پایله وه چې دی نوم نه دی اخیستی.
په دې کې شک نشته چې په سوریه کې چې څه وشول د امریکا او صهیونستانو د ګډ پلان نتیجه ده. د سوریه یو گاونډي هم په دې کې ونډه درلوده او په راتلونکي کې به هم نقش ولري. دا هر څوک ویني، خو اصلي ایجنټان اصلي طرح کوونکي او د کمانډي مرکز په امریکا کې دی او موږ ثبوت لرو.
د اسرائیل پاوز د سیشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې څلور سوه اتیا ستراتیژیک پوځي اهداف ویشتلې دي. اسرائیل وایي دا بریدونه یې ځکه کړي دي چې د سخت دریځو وسلوالو لاسونو ته د وسلو لوېدلو مخنیوی وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې تاسیسات او شتمنۍ د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي.
بل شکه زموږ اصلي اندېښنه په سوریه کې د نورو روسي اتباعو خوندیتوب او د روسیې د تاسیساتو او عملیاتو د روسي شرکتونو او سازمانونو سره تړلي د ډیپلوماتیکو، نظامی او نورو په شمول خوندیتوب دي. موږ باور لرو چې د نړیوالو قانوني نورمونو درناوی کیږي.
د نړیوالو قوانینو یوې جګپوړي شنون کې د سې شنبه په ورځ ویل د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه ړنګېدو وروسته په سوریه کې د اسرایلو او متحده ایالاتو بمبارۍ د دغه هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی.
داسې ښکاري چې دوی، یعنی اسرائیل، اوس د ګډوډۍ نه په کار اخیستو له سوریې څخه ډېرې سیمې ونیسي چې د بې ثباتۍ لامل کیږي، ځکه د دې په نتیجه کې هر هغه ځواک چې قوي وي جګړه به وکړي. دا د لا زیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي او یوازې ګډوډي زیاتوي.
سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې په سوریې کې د اسرائیلو کړنې غندلې او دا یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا د سوریې د امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د بیا رغولو امکانات سبوتاش کوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غاګ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د جمنې سره سم اوس ورزو په پیښور کې د هغې افغان سوداګری فعالیتونو ته شي مخکمو یادونه وکړه. دغه افغان سوداګر د درې کلونو زیار وروسته د افغانستان د دودیزو جامو او نورو توکو کوچنی دوکان جوړ کړی دی او تر ډیره بهر تخپل توکي په آنلاین بڼه پلوري. زموږ همکاره مسکا ساپۍ دوکان ته ورغلې وه او یو رپورټ پې چمتو کړی دی.
پنځه ویشت کلنه افغان سوداګره ویدا احمدي. ویدا د دریو کلونو راهیسې د افغاني دودیزو جامو آنلاین سوداګري کوي. ویدا وایي په لومړي سر کې به یې له دوکانونو څخه انځورونه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خپرول څو د خلکو سفارش واخلي، خو اوس یې په خپله کاروبار پیل کړی.
سه سال میشه که دای کارهای افغانی و چیزا دسترسی داریم. پیش از او درس و مکتب چیزا بودک دیگه. ما چی کردیم؟ اول آنلاین کار میکردم، دکان چیز نبودک، آنلاین کار میکردم. در دکان ها اینجا میامدیم، اکسام میگرفتم، ویدیو میگرفتم دیگه. اینه می پیش میبردم. خود دیدم که کم کارم پیش رفتک دمی دو سال و سه سال دیگه. باز تصمیم گرفتم که هر روز نمیشه که آدم در دکان های کسی بیایه. خب خودم مشکلات می دیدم، می رفتم می آمدم دیگه، نا وقت می شد بعض وقت دیگه. باز تصمیم گرفتم که باید یک چیز و خود جور کنم دیگه. چیزی که من آنلاین فروخته بودم، لباس و چیزا، اونمو پیسی که من فایده گرفته بودم، امور چی کردم؟ بر خود جمع کردم، چون در فکرم بود که من باید آینده فیوچر یک چیز رو باید بخواد کنم دیگه. بسیار یک پیسی این چیز و کم دانستم که دکان بگیرم، دکوریشن کنم، لباس جور کنم، تکه بگیرم، خیاط بگیرم دیگه. اینا کلش برام بسیار مشکل تمام شده، ولی کوشش خدا کردم.
ویدا د خپل ورور په ملتیا د دکان چارې پر مخ بیایي. دغه سوداګر د میرمنو وضعیت ته په کتلو نه غواړي افغانستان ته ستنه شي.
افغانستان از من سر فامیل هم بسیار کوشش دارن، میگن می کاره که دیجه شروع کردی امیره در کابل چرا نمی کنی؟ بخاطر که وطن خود ماست، همه گیمش ناسن، چرا نمیرین؟ ما برد یک چیز میکنیم، خود دیجه نمی کنیم. ولی مسکا جان گپی است که ما در اینجا کلان شدیم، در ماحول اینجا کلان شدیم، نمیتونیم که ما ده وطن در یک سیس وطن ماست، ما نمیتونیم که یک دفعه خدا چینج کرده بریم. ماحول هر چیز چینج میشه، تغییر میکنه. و یکی است که در افغانستان به زنان نیستن کار، هیچ چیز نیست. اینجا ما خودم سر پای خود استاد شدیم و ما میخوایم این کار خودم پیش ببرم.
ویدا د کابل اصلی اوسیدون کده او سوال از کال یه زدکلی کردی. نوموړی د تجارت تر څنګ د سینګار ټولګی هم لري.
اینجا میایم تایم صبح تا دو بجه می باشم، بعد از برادر میایم اینجا می باشه. باز ما کورس میرم، در کورس انجیوز کار میکنم که قرارداد شش ماه و چهار ماه کردیم. اوجا کلاس بیوتیشن است که شاگردا دارم از خود. الحمدلله 180 تا شاگرد دارم، کلش افغانای ما هستن دیگه. اونا رو درس میدم. بعد از اون پس اینجا میایم تا 7 بجه شام، 7 بجه بازم برای برادر یک جای خانه میرم.
پلاس او ماشین جوړ د غخل کالی، غاڼې او بایکونه د ویدا خپل ډیزاینونه دي. ویدا په نړیوالو مارکیټونو کې د خپل تولیداتو د پلورلو په لټه کې ده او غواړي چې د خپل کاروبار لمن پراخ کړي.
او په همدې سره ستاسو د ملتیانه بیا هم د خبرونې په آخر کې مننه کوم. دلته پښتو خبرونه پای ته رسیږي، خو چیرې مزه یې ځکه دری خبرونه پیلیدونکې ده. د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زموږ په ویبپاڼو کتلی شئ. د دری خبرونه به تاسو ته سحرجانه عظیمي وړاندې کړي. شپې ورځم په خیر، الله مو ملګری.